نای او زما دا نیم زلګی ستاده دی. ترامپ آسیا ته د خپل دیارلس ورځني سفر په وروستي پړاو کې فلیپین ته رسیدلی او ټاکل شوی چې هلته د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ له رسیدو مخکې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو مظاهره چیانو اوبه وشیندلې چې د امریکا ضد شعارونه یې ورکول او غوښتلې د امریکا سفارت ته ننوځي خو پولیسو یې مخه ونیوله. فلیپین د امریکا پخوانی مستعمره ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او له دې وروسته هم د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه. زه یوسف زدران مو وړاندې دوه اونیزو خبرونو ته مخ راغلاس وایم. نیمه نړۍ او مخکښ ښځې خبرونه دي چې نن دوشنبه تر دریو بجو لمونږ سره اوري. مخکې له دې چې د مخکښ ښځې خبرونه کې درته د دې اونۍ مخکښ ښځه معرفي کو، د نیمه نړۍ خبرونه په ګډه سره اورو. په دې خبرونه کې په ښځو کې د سینې د سرطان د موضوع په اړه باندې خبرې شوې دي. په ګډه سره اورو.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د سینې د سرطان په ارتباط خبرې کوو. دا سرطان په میرمنو کې څنګه پیدا کیږي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې پاتې ډاکټر سپارښتنې او په دې ناروغۍ د اخته میرمنو خبرې هم واوري.
زه د دې راسته سینا کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و. په قصه کې نو ما سینې نه مې وینه او ریم راتله. بعد هغې نه بیا لاړم ډاکټر ته تداوی لاندې وم.
همداراز به واورو چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې سرطان په میرمنو کې د مړینې یو ستر عامل ګڼل کیږي او دوهم سرطان دی چې په میرمنو کې ډیر پیښیږي، خو که په سر کې تشخیص او درملنه وشي او یا سلنه د ښه کېدو امکان موجود دی. هغه میرمنه چې له 40 تر 50 کلونو عمر لري ډیر امکان شته چې د سینې په سرطان اخته شي. یو شمېر ښځې بیا د بې ځایه شرم او ناخبرۍ له امله په پیل کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ کومې ته غورځوي. د عامه پوهاوي ټیټوالی یو دودیزې ستونزې د دې لامل کېږي چې هر کال له 1500 ډېرې میرمنې د یادې ناروغۍ له کبله ومري. ډېری میرمنې د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري او ځینې چې بیا معلومات لري هغوی د شرم له امله چاته نه وایي چې وروسته یې ناروغۍ ډېره شوې او ځینې میرمنې له دې امله مړې شوې هم دي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو د خپلې وې خپلوانې کیسه کوي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې موږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غوټې بیا شین شوي دي. بیا یې ډاکټر غوښتلی چې ته به باید بیا راشې. دې ویل چې پخوا نه پېدلم، زه نه ورتلم. اوس چې کله هغه دود پیدا شو، اوس چې کله غټ شو، ورانه عملیات یې وکړو. هغه یوه چې ده بېخي سینه یې دی، بېخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی و. دغه بعد مړه شو ښځه چې پاکستان ته لاړ، هغه هم ویلو چې په اوله کې راغلی وای څه به علاج لرله. اوس ډېر عمر شوی ده،
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د سرطان 6000 پیښې ثبتېږي چې 3500 د سینې سرطان واقعات دي چې له دې ډلې څخه 1200 ښځې مري او دغه شمېره ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ترینینګ نو ورتباتاتو مسؤل ډاکټر میرویس په وینا په ښځو کې د سینې سرطان د ډېرېدو په حال کې د یو دوی د کنټرول او عامه پوهاوي په خاطر یو لړ پروګرامونه چمتو کړي دي.
کوم چې په افغانستان کې څومره واقعیت موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ناروغي پر وړاندې یو مبارزه وکړو تر څو دغه ارقام چې دي راټیټ دي. ورس پورز پیخی ډیری دوی کړي، نو مونږ کوشش هم ده چې دا ارقام راټیټ کو. یو خبر باید زیاتوري وکم چې لوسه پورې یعنی تقریبا یو کال مخکې پورې په افغانستان کې د یو مجهز سنټر چې د سرطان د کنټرول لپاره وی درملنه او تشخیص لپاره وی نو موجود. خدای مې روغتیا د وزارت رهبرۍ لاندې مونږ شو کولای چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام پر ایجاد کړو. من د کابل په ځینو پوهنتونونو کې، د کابل پوهنتون همدارنګه په بعضې شخصي پوهنتونونو کې، شخصي نستونو کې، او د کابل په د انجونو په شپږو لیسو کې مونږ دغه کمپاین لاره اچولی دی چې په هفته کې څو ورځې زمونږ ډاکټر صاحبان ځي اول ته د خلکو لپاره ماګاهي ورکوي. او د دې تر څنګ مونږ په شپږو زونونو کې لکه ننګرهار دی، قندار دی، هرات دی، بلخ، او د دې تر څنګ د خوست په ولایت کې مونږ هغوی ته د سي تعلیمات موادونه ورلیږلي دي، او هغه ریاستونه هم په دغه برخه کې کمپاینونه غونډې بعضې ولایتونو غونډې ترسره کړي دي، او بعضې غونډې بعضې ولایتونه د غونډې پال کې دي چې آمادګي نیسي چې دا غونډې ترسره کړي. بعضې مدني ټولنو په ولایتو کې له موږ سره مرسته وکړه چې هغوی کسان راټول کړل، او موږ دیز نه هغوی سپورټ له مواد مو رولېږل تر څو د خلکو د عامه آګاهي کچه لوړه شي، او د سرطان خصوصا د سینې د سرطان په برخه کې هغه لومړني کوم مهارت ولیم چې د زموږ خویندې په دې باندې آګاه شي.
د اندرا ګاندی د صحتفل روغتون مشر ډاکټر خسرو یوسفزای وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د راپیدا کېدو کرای لتونه نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د راپیدا کېدو خطر زیاتوي. د هغو ټکو ته اشاره کوي چې کیدای شي د سینې د سرطان د راپیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعضی فیکټرونه دي چې د سرطان د سدې سبب ګرځي. یو استعمال د دخانیات دی، بل غیر طبي په شکل چې جنین سقطي یعنی قصدن سقطي، د وزن ډیرواله چاقي دا هم سبب د دې ګرځېدای شي. هغه ښځې چې زیږون نه کوي او هورمونی ترکیبات دي سابقه فامیلی یا ارثي کېدای شي مور نه مور مورې اخته وي په دې مرض. بل هغه ښځې چې خپل ماشوم ته شودې نه ورکوي، یعنی کومې ښځې چې شودې نه ورکوي خپل ماشومانو ته غم په د سدې په سرطان اخته کیږي. یو هغه جنکیانې چې د دولس کلۍ نه مخکې قاعدګي حالت پرې راځي، یعنی مریضیږي، حیض کیږي، هغه جنکیانو کې دغه د هغه امکانات منځته راځي د سرطان د سدې. بل بعضې شواو سره چې مواجه کیږي، حتی دغه لمر شوا چې ډیر استفاده شي ډیر د دې یو فکتور دی چې پرې اخته کیږي.
یو ښځه څنګه پوهېدای شي چې د سینې په سرطان اخته شوې ده؟ ډاکټر یوسفزای هغه نښې نښانې یادوي چې که په چا کې ولیدل شي باید ژر ډاکټر ته ورشي.
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی، نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي. ماموګرافي یو معاینه ده، هغه باید وکړي. بل اعراض او علائم کله خپله سینه کې غوټ پیدا کیږي، سختی کی، کلکی کی، درد کی پیدا کیږي، پوستکی لکه دا نارنج بوند شي. بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي داسې چټواله پیدا کوي، فرو رفتگی پکې پیدا کیږي. دغه علائم دغه دي د دنه بعضی وخت وینه راځي، سینې نه وینه کته کیږي، یا بعضی وخت سم کېدای شي چې مثلا کمی میندې چې شودې ورکې خپل ماشومانو ته، ماشوم ته نه روي، بیا ماشوم خپل دا علائم پکې پیدا شو، بیا وخت کې خپل ماشوم ته نه روي. یو هغه ادا ده چې باید مور پوه شي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته نه روي. اول که یو خور په دغه مرض اخته، اول کې لاشي دا ډیر او ساده تداوی ده، په لږ مصرف، په ډیر کم مصرف تداوی کیږي. او کدا وشي چې پرمختګ وکړي، نور مصارف هم غواړي، دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي. تور مثال سینې ورته پرې کوي او جراحي عمل هم بیا پی کیږي، او که د نه پرمختګ کړی و بیا نو ژوند له لاسه ورکوي، مرګ حتمي ده پکې. هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډیریږي.
د سینې سرطان که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي نو د درملنې وړ دی، خو ډاکټران وایي په افغانستان کې ډیری ناروغان تر هغو ډاکټر ته نه ورځي چې ناروغي پرمختللې نه شي. د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د تغییر او روغتیا د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په وینا ځینو کورنیو ته دا شرم ښکاري چې د یادې ناروغۍ له امله خپله میرمن ډاکټر ته بوزي.
په افغانستان کې یو غټ مشکل همدا ده چې زمونږ دغه عادت یا عرف او رواج داسې ده چې زمونږ ښځینه خویندې میندې دوی اکثره د شرم په وجه باندې یاد دي. خو مونږ توصیه داسې کوو چې اوس الحمدلله افغانستان کې ښځینه ډاکټران په هر ځای کې زیاتې دي، ښځینه کار کوي. خلکو ته وکړو چې خلک په دې باندې وپوهو چې دوی په خپله کولی شي. حتی هغه طریقې مونږ دوی ته په رسنیو کې په نورو دغو کې تبلیغو چې په څه ترتیب باندې بعضې بروشرونه مونږ چاپ کړي چې د هغې په واسطه دوی کولی شي دوی خپله خپل سینې معاینه کړي، او وروسته د هغې نه چې که چېرته یې ولیده ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي، او بیا وروسته که ضرورت و نو چاره به نه وي چې یو سرطان متخصص ته کاغذ نارینه وي ښځینه وي. دا د شرم خبره نه ده، دا د علاج او ضرورت چې بیا وروسته خدای نخواسته د ډیر شرم سره مخ کیږي. خبره دا چې په لومړي سر کې د خپل ځان د معالجې لپاره اقدام وکړي.
ډاکټر سوریا یوسفزای او میرمن ګلالۍ دوه هغه میرمنې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي او درملنه یې شوې. دوی به راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې په سرطان اخته شوي دي.
زه کله چې د سینې په سرطان اخته شوم، خپله ماشوم ته شیدې ورکولو. کله چې زما چپ سینه کې دغه یو غوټه پیدا شو، ما هم په دې فکر کوه چې ځکه زه وظیفې ته تلم او ډېری وخت درې ساعته، څلور ساعته، پنځه ساعته پورې ما خپل ماشوم ته شیدې نه شو ورکول. ما څه فکر کوه چې شیدې راټولې شوې. زما ماشوم تی د رودلو نه ډډه وکړه. ما ته سوال پیدا شو چې دا ولې دا ماشوم نری وي. نو هغې نه وروسته ما ولې څو درې د شیدې تام وګورم چې کله مې تام د شیدې ولید خپل خوله کې مې وهه ډېر تریخو. زه په دې پوه شوم چې دې سینه کې کوم خبره ده. سر د هغه چې یو مور هم چې ما شیدې ورکول او دغه وخت کې د دې تشخیص ډېر سخت دی، نو په هغه حساب سر د هغه ما د مرض په دوهم سټیج کې ګیر کړه. چې دوهم سټیج کې وم چې کله بیا زه لاړم روغتون ته، بیا مې میموګرافي وکړه. میموګرافي کې یو مشکوک حالت و، خود بیا لاړم پاکستان ته، لاهور ته لاړم. هلته مې خپل تداوي تکمیله کړه.
د راسته سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، هغه اوله څو وخت ورک شو. بیا بعد غینه د چاپ سینې کې مې وته بعد غینه مال خیدا ما اولادانو په قصه کې نو ما درد نه دلودو. ما وخت چې سینې مې خوینه او ریم راتل، بعد غینه بیا سړی سره مې مشوره وکړه. بیا غی سره لاړم ډاکټر ته. ډاکټر ته چې میموګرافي وکړه او تلویزیونی معاینه وکړه، ویل چې عمل کیږي. عمل شوم نو شپږ میاشتې کیږي چې زه کیمو واخیسته، تداوی لاندې ومه. اوس شکر فضل د خدای خیمه.
افغان کورنیو کې چې کله مرض د دانې په شکل وي، ډېری وخت په خپل سره او کورنیو درملو باندې تداوي کوي او په اسانه یې ډاکټر ته نه وړي. ډاکټر سورایا وایي ښځې کولی شي په کور کې خپل ځان معاینه کړي. که د سینې په ناحیه کې وړه غوټه هم احساس کوي، وی باید ډاکټر ته ورشي.
خصوصا میرمنې چې واده شوي نه او سنې لږ پیشرفتې دي، دغه وختونو کې چې دوی ته دغه کتله په سینه کې پیدا کیږي، دوی اصلا د شر نه چا سره نه شریکوي. بیا که کور کې چا سره شریک کړي، هغوی کورنۍ دواګانې شروع کوي چې دا دمبل دانه دا 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 پټۍ پیږدي او داږدي. بیا په خراب حالت کې دوی روغتون ته راځي چې هغه وخت کې تداوي هم ډېر مشکل وي. که چیرې زه هر مور هر خور زما هغه ګوري که د غوټې احساس یا د تخرګ لاندې یا د سینه کې احساسوي، باید دفتن دی روغتون ته مراجعه وکړي. او همداراز که چیرې په ولایاتو کې راستنې کابل ته راشي، د جمهوریت شفخانه کې د دې معاینات کېږي، تشخیص کېږي، تشخیص شي. کېدای شي دا یو سلیم حالت وي چې په دوا ښه شي، مګر باید خپل تشویش دی رفع کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د سینې سرطان د تداوي او تشخیص لپاره په جمهوریت روغتون، استقلال روغتون او هرات ولایت کې څانګې پرانیستل شوي او د یادې ناروغۍ په مخ او تشخیص کې فعالیت کوي. درنو اوریدونکو، هغه میرمن چې د سینې په سرطان اخته کیږي، کورنۍ باید هر ډول مرسته وسره وکړي، ډاکټر ته بوزي او له روحي پلوه هم ډاډګیرنه ورکړي. د اسلام په دین کې هم د میرمنو په تداوي او ډاکټر ته تک باندې ټینګار شوی دی. نو که میرمنې په ځان کې د سینې د سرطان علائم ویني، ژر تر ژره دې ډاکټر ته ورشي. دولت او مسؤول ارګانونو ته هم ښایي چې د یادې موضوع په اړه کورنیو او میرمنو ته د پروګرامونو په ارتباط د جوماتونو له منبرونو او نورو موجودو امکاناتو له لارې عامه پوهاوی او آګاهي ورکړي، څو د دې ناروغۍ له وجې د میرمنو د مرګ کچه راټیټه شي.
بلې درنو اوردونکو، تاسې د نیمې نړۍ خپرونې له لارې په ښځو کې د سینې د سرطان د ناروغۍ په اړه زموږ ځانګړې خپرونه اوریدله. وړاندې د مخکښې ښځې خپرونه لرو. زموږ د دې اونۍ میلمنه صفیه صدیقي ده. هغې د ټولنې لپاره بېلابېل علمي آثار او شعرونه لیکلي دي. هغې سره په خپرونه کې لا آشنایي پیدا کوو، خو د ښځو د سینې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې یو ځانګړی رپورټ هم ما یوسف ځدران چمتو کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې هر کال 3500 ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې نیمې یې بیا له همدې امله مړې کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تیره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه یو عامه کمپاین پیل کړی دی. دا چې د دې کمپاین له لارې حکومت څه کول غواړي، په دې اړه دا رپورټ اورو. په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی کمپاین داسې وخت پیلیږي چې دا هیواد لا هم د یادې ناروغۍ نه د ربړېدونکو هیوادونو په سر کې دی. د امر روغتیا وزارت وای اټکل داسې د 4 کال شل زره کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي او په دې کې 3500 هغه خزي دي چې د سینې سرطان لري. د امر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبه پر ورځ په خزو کې د سینو د سرطان په اړه د عامه پوهاوی کمپاین د پیل غونډې ته وویل. د نورې نړۍ خلاف افغانستان کې د خزو د سینو د سرطان ناروغي ډیره ده.
قوت سرطان د مجموع به شکل تخمینی
په افغانستان کې په اټکلي توګه هر کال شل زره د سرطان پیښې ثبت شوي چې له ډلې 15% یا شاوخوا 3500 ښځې د سینو د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي
یا سرطان پستان.
ښاغلی پیروز وایي که د سینې د سرطان تشخیص ژر او له پیله وشي د درملنې وړ ده، خو د ده په خبره د دغې ناروغۍ په درملنه کې ځنډ د ګڼو افغان میرمنو ژوند اخیستی دی. په ورته وخت کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مشر میهن عبدالله وایي په افغانستان کې د هرو اتو ښځو څخه یوه د سینو د سرطان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ ده. دی وایي د سینو د سرطان لاملونه دوه ډوله دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکي دی، مخنیوی یې سخت دی، خو له دوهم عامل یې مخنیوی کیدی شي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل ماشوم ته د شیدو نه ورکول د دغې ناروغۍ د پیښېدو سبب ګرځي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله نبیله مصلح له دغې ناروغۍ نه د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی په ډیرېدو ټینګار کوي. هغې چې دغې کمپاین غونډې ته خبرې کولې وویل د هیواد په 5 زونونو کې په همدې هدف د پوهاوی مرکزونه جوړوي. دا وایي د سینو د سرطان سره د مبارزې په برخه کې د ښځو د چارو وزارت رول دا دی چې په کلیو او بانډو کې د پوهاوی پراخ کمپاینونه ولري. موږ فکر کوو چې که ښځې په خپل وخت متوجه شي ډېرې پیښې د مخنیوي وړ دي او موږ په دې برخه کې ډېر څه کولی شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د سرطان ناروغیو د درملنې لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې فرصتونه شته، خو د امکاناتو تر څنګ یې باید په اړه عامه پوهاوی هم ډېر وي. له ناروغیو مو خدای ژغوره. اوس د مخکښې ښځې اونیزې خپرونې ته راځو. دا وخت مو صفیه صدیقي میلمنه ده، د پښتو ژبې تکړه شاعره، د ښاغلي عبدالرزاق صدیقي لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد کلي په روشن فکر کورنۍ کې په 1324 کال کې زیږېدلې ده. په 1324 کال له خصوصي زده کړې وروسته د کابل ښار د زرغونې لیسې په 10 ټولګي کې شامله شوه او په 1324 کال کې له نوموړي لیسې څخه فارغه شوه. پر 1324 کال د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو په پنځه کې شامله او پر 1318 کال کې ترې فارغه شوه. له هغې وروسته د پېښور پانتون څخه د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړي. صافیه صدیقي له 1355 کال راهیسې شعرونه لیکي. هغې په بېلابېلو علمي او تحلیلي برخو کې مقالې لیکلې او د هیواد په سیاست کې اغېزنده رول لري. صافیه صدیقي په پښتو، دری، انګلیسي او اردو ژبې پوهیږي، خو لیکوالي تر ډیره په پښتو ژبه کوي. هغه دا اونۍ زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې مېلمانه ده. صفیه صدیقي، ډیر زیات زموږ خپرونه ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ.
السلام علیکم جناب زدران صاحب او هغه څوک چې تاسو سره د رادیو اوري، خوشاله يم چې نن تاسو سره مېلمانه یم.
ډیره مننه، په خیر راشي، هر کله راشي. او موږ هم خوشاله یو چې د مخکښې ښځې په توګه مو ټولنې ته ورپېژنو. وروسته له دې چې تاسو د ژوند په اړه باندې زموږ اوریدونکي لږ ډیر څه اخلي، دوی کولی شي را سره مخامخ اړیکې ونیسي. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې د درنو اوریدونکو 0999 203 545، بل شمیره مو ده 0900 202 555. اخلي استفیا کڅوم، تر ډیره تاسو په ادبی برخه کې کار کړی دی، ولی په سیاست د خوځو د پرمختګ او پټولنه کې د خوځو د ونډې په برخه کې هم تاسو هڅه هیڅ کله تر پام نه شي غورځیدلې. په کومه برخه کې اصلا خپل لیواله چې کار وکړي ډیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه جناب زادران صاحب. زه یو خبره غواړم تاسو ته وکړم. هغه دا چې کله چې د انسان ژوند له څو برخو جوړ وي، دا د ست لکه یو مور چې څو بچی لري، نو هر بچی ته چې ګوري فکر کوي چې دا تر ټولو راته ګران ده، خو هغه څه نه ده. دا په دې معنی ده چې ټول ورته ګران دي. نو زما د خبرې له فهوانه هم تاسو په دې باندې پوه شوي چې ما ته ټولې برخې ډېرې ګرانې دي، خو زما لیکوالي زما ژوند ده، زما شاعري زما ژوند ده، که ته هم ډیره عاطفي او احساساتي برخه زما د ژوند ده، ولی زه فکر کوم چې زه ورسره غږیږم، لما سره ده، زه ورسره هر خبره طرحه کوم او ماته د هر خبرې مشوره راکوي.
بالکل، ستاسو همدې هڅو کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کې لیکوالۍ د تبن ډیرو افغان میرمنو مخه کړې ده، خو هغه سې چې لا شعرو معلومیږي د دوی رول له پخوانه ډیر زیات و. په شاعرۍ کې، په تیرم لنډیو، په دې برخو کې څه پیغام ورکول غواړي؟ له دې لارې اصلا کوم اهداف تعقیبوي؟
زه همدا اوس په یو کتاب باندې مصروفه یم، د بی بی مستوره شال، چې ایډیټینګ
بی بی
مستوره شال،
مستوره شال
دغې شعرونه چې کله زه وګورم، او اوس که د زکیه باران شعرونه وګورم، دا ډیر سره توپیر لري. که زما شعر وګورئ او د زکیه باران شعر وګورئ، ډیر سره توپیر لري. خبره دا ده چې شعر لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې، زه خپل ځان ورسره نه پرتله کوم، زه هغه خپل ځان یو برخه بولم. د هرې شاعرۍ او د هر شاعر د ژوند یو ډیره ستره برخه ده، ځکه هغه شعر ژوندی ساتي د تل دپاره. مستوره شال یو ویشت کاله مخکې مړه شوې، خو اوس هم لمونږ سره ده. اوسنی شعر چې زه وینم تر پخوانی شعره تفاوت لري، مخصوصا په ځوانانو کې،
د پیغام له لحاظه،
د پیغام له لحاظه او د محتوا له لحاظه،
او تبنده
د ظاهري جوړښت له لحاظه، او یو بل شی چې پکې ډیر زیات مهم ده، مثلا مونږه کلتوري بندیزونه ډیر په پام کې نیول. ځکه زه په دې باور يم چې هر خبره چې یو نارینه کولای شي، خزم کولای شي، خو خزه نه باید هغه څوک ووسی چې هغه خبره چې نارینه هم نشي کولای هغه خزه وکړي.
تر ډیره چې په دې جوړښت کې پاتې نشو، ځکه ادبي مونږ نور خبرونه لرو، مجله لرو. تاسو د شعر لاره چې دی برخه ته مو ډیر ژوند وقف کړی دی، کڅه ما ویل چې په سیاسي ټولنیزو د برخه کوم فعالیتونه لري، څه پیغام ټولنې ته ورکوي؟ افغان خزو ته مو څه مخاطبي ډیر وخت، او ټولنې ته نڅ غواړي؟
د څه د چې په شعر کې هغه خبرې چې تاسو په عامه ژبه کې نشئ کولای، هغه په شعر کې کوي. او زما غوښتنه، زما د شعر لاره، د خزو د پاره د ازادۍ پیغام ده، د خزو د غږ پیغام ده، د خزو د مخکښوالي پیغام ده، او دا چې خزي ځان ته لاره عمومي، او دا لاره صفایي د نورو د پاره.
بلګه یې اوریدلې شو؟
البته تر ډیره حده پوری شیرونه را سره دي. خیر، زه به تاسو ته یو غزل ووایم. او دا غزل وایي چې صفیه وایي، البته وایي: جانانه دومره تم شه څو باران راووریږي، جانانه دومره تم شه څو باران راووریږي، لږ مینه شه سنم شه څو باران راووریږي. او زړګی خو مې دا وایي چې فارغ مې کړل درده، زړګی خو مې دا وایي چې فارغ مې کړل درده، او نه من شه راشه کم شه څو باران راووریږي. او مغروره وچکالی ده، ته زما خاطر لپاره زما د سترګو نم شه څو باران راووریږي. او حیرانه یم ستا کلی کې نمونه زما ډیر، زه وښکه ته شبنم شه څو باران راووریږي. او بس خاورې مې په خوله شه چې به تا ته خیرې وکړم، خو مینه د ټول چم شه څو باران راووریږي. زما مخې ته یخي څو په غم لړلي زړونه، زما مخې ته یخي څو په غم لړلي زړونه، او ورځه په نور غم شه څو باران راووریږي. او دا کندې د حالات ستا په تمه لا ژړیږي، هم ژبه هم قلم شه څو باران راووریږي. او دانه 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 شبنم شه څو باران راووریږي. وبخې نه لږ غوندې خوښۍ شوې، نه مسکا زما په شونډو، پټۍ مې هم مرهم شه څو باران راووریږي. ستا ستړی صفیه یم، سا مې ډوبه ډوبه کیږي، دارو مې شه لږ دم شه څو باران راووریږي.
او تصویر د روانو حالاتو نه لږ غوندې خوښۍ شوې او نه مسکا.
او دلته تاسو ګورئ چې دې کې ډېرې خبرې دي. او لوڅه خبره هم کېدای شي، خو خبره دا ده چې نو شعر هم دا ده چې تا غڅه چې غواړي داسې ورته په داسې لفافه کې راتاو کې چې تفسیر خلکو کې او پاره ته جوړی وي
مخاطب عام وي بل عموم په شعرونو کې خود څوک ته ډیر متاثر دي احساس پیغام ته ډیر بسړی وي وي ځکه چې روان حالات کڅو ملکی ډیر پکې سړی خل دي د خوځو د پرمختګ لپاره وي چې دا شعر وي چې د هغوی روان حالات د دوی په وړاندې تاوتریخوالی د تعلیم مشکلات د هغوی د صحت او روغتیا مشکلات دا مو په پام کې نیولی وي
داسې چې په معمول با معمولی ډول باندې خزه چکل شعر لیکي هغه دا خبره نه ده چې هغه ځان د مخته کتاب دی یا بدګ دی چې تاوتریخوالی ته شعر لیکي که څه لیکي خو کله چې تاوتریخوالی ور باندې کیږي هیڅ امکان نه لري چې هغه لیکنه ونه کړي
دا پیریان خپل راځي
هغه پیریان خپل راځي او هغه دې ته اړ بس چې څه ولیکي خو بیا اوس خبره دلته ده چې دا خبره بربنډه کوي که پټه کوي بربنډه کې کې پټه کې بربنډه وکړه خو هغه خبرې دي چې تاوتریخواله ده او دادی او کچېری پټه ای او کچېری پټه کې نو خبره ده چې هغه د زړه خبره په ډیر اسانه باندې کولای شي نو هغه د خاطر زماده ټولو دوستانو مخصوصا د خويندو نه دا هیله ده چې د شعر نه هیڅ کله د یو داسې وسیلې په صفت باندې استفاده ونه کی چې د نورو مخې ته خند وګرځي
نو تاسو روانو حالاتو شاعری ته مجبور کړئ چې یو څه راوخ کې د زړه درد مو بیان کړی کا څه
بالکل زما لومړنی کتاب چې لوپټه نومیږي هغه په 1928 کال یا 1930 کال کې چاپ شوی دی چې ډېره موده کې یعنی تقریبا 30 کال کې یا 24 کال کې
او څو نور کتابونه هم لرې ما چې لوستي نه لوستي کتاب همدارنګه سپینې خبرې د ګلپاڼو پټې کنه
د
پټې ښه نو دغه څو اثر دي که نور هم چاپ کړي
همدا اوس مې اته کتابه چاپ ته تیار کړي او هغه دلیل دا و چې مالک نه کړي و خو چاپ کړي مې نه
نوی
او یو کتاب مې دی چې دغه شعر چې پکې دی د دې نوم دی زما د کور مخامخ او یو بل دی که حالا که وخت هم داسې نه و دا نن غوندې چې نه و نو هغه وخت ښکاره خبره ده چې مونږ به هم نه یو خو په هر صورت نوم یې دی همدا او ډېر کلونه کېږي چې دا نوم ورته ټاکلی او یو بل کتاب دی چې د هغې نوم دی دا ستا په نوم چې بې وفا وختې چې دا هم د شعرونو مجموعې دي او د بی بی مستوره شال کتاب دی انشاءالله چې سږ کال یې له خیر سره چاپېږي او هغه کوم کتاب چې موږ کله بغلان ته لاړو حادثه موږ باندې وشوه زه چې پارلمان کې وم د هغې کتاب پښتو مې خپور کړی و څو ګامه وړاندې او اوس د هغې درې کتاب هم د هغه مې چاپ ته تیار کړی انشاءالله یعنی که ژوند په دې دوه درې میاشتو کې به درې څلور کتاب
غواړم ټول پیغامونه لري او ته په روانو حالاتو باندې اوریدونکي هم ستاسو د ژوند په اړه حتما څه ویل غواړي څه به یې اوریدلی وي تر اوسه ستاسو ژوند په اړه باندې پوه شوي دي شمیرې مو دي درنو اوریدونکو 0999235540 بل شمیره ده 0978225555 ستاسو نوبت ته خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشي مهرباني ځان دې معرفي کړه
سلامونه نیکی هیله احترامات سروان سابقاتا او تاسو محترم میلمنه صدیقی صاحب دا رادیو کارکون کابریدین ته هیله کوم
ډیر مننه مخکې کې خزي خبرونه د زو یوسف زدرانی مو میلمنه خو تاسو معرفي ده درته پیژندلې مو ده مهرباني
ډیر مننه بیا هم در سره دا تلیفون فلیکا باندې رایت څنګهوال لوردا وکړه
څنګهوال سه به زمنګ د نن ورځ د مخکې خزي میلمنه پاړه بچ ویل غواړي
مننه کوم تاسو د درنې میلمنې نه پښتنه ادا تاسو وویل چې دا شاعر ده نو پښتنه مې دا چې دې تر اوسه پورې څومره شعرونه کړی دي
څومره شعرونه که څومره کتابونه
څومره شعرونه لیکلي کتابونه یې
شعرونه دې حساب کړی وی کنه سخت به ځکه چې اوس کتابونو حساب مونږ ترا کوي او یو کتاب کې یو مجموعه کې ډیر زیات شعرونه ځایږي مننه تنګوال صاحب تاسو پښتنه مونږ واخسته مننه چې خبرونه سره وای بل اوریدونکې هم را سره شته خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه بله سلام علیکم
وعلیکم
سلام وعلیکم
سلام سلام سلام
سلام زواک سب خبرونه ته په خیر راغلی مننه چې هر اونۍ اړیکه نیسې خبرونه مو اورې مهرباني
بله
مهرباني ستاسو غږ اورو د رادیو لار ساس غږ خبريږي زواک سب
د غبي کفې خوت دا پښتنه د دران سلام محترم کونو وخت کې چې لیکوالۍ ته مخه کړې ده او څومره کتابونه لیکلي دي او
زده
کړې تر مسټرۍ پورې کړې، کتل لسانس پورې کړې. او مسټرۍ ما ویل چې د حقوق برخه کې کړې، خو وروسته اوس د ادب په برخه کې ډېر کار کوي. دا چې ولې رشته بدله کړې د خپل پښتنه دره توایبه. ځواک صاحب ستاسو پښتنه مونږ واخیستله. له هلمند نه مو اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکي ته ورځو. په خیر راغلی خپرونده، ستړي مشئ. بلې، ستاسو اړیکه ښه اړیکه مشلیدلې ده. زموږ سره د مخامخ اړیکو نیولو لپاره زموږ شمیرې دي 0999 273 5. بله شمیره ده 0978225. خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، وعلیکم السلام. ځان دې معرفي کا. وردک صاحب ډیره مننه، خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني.
یاری غورا کړی وقایم زب خپل د دوه شعر او شاعرۍ ډېر یو د خپل علاقمند ما شاعري مې خوښيږي، شعر لیکل مې خوښيږي، ویل مې خوښيږي. نو دته بیا په دې لور اور ډېر دوی د تخور دی. بیا ورته یو له غوړو خدای دې وکړي چې په دوه یاره کې دبر یو لای وو سي. نو مو د درنې مل منې نه پښتنه د محترم زادرو ته چې له وخت کې چې دغه شروع کړی دا لیکل شعرونه یې څو لیکلي دي، یو په څو باندې نور کور روان دی. دا پښتنه دایمو
څنګه پټو لګی تاسو دا هڅم ستای چې په دې برخه کې هم ضرورت په افغاني ټولنه کې چې څوک وی کار وکړي د خوځو پیغام د شعر لارې د ادب لارې خپور شي. او کڅه مونږ د تیرو خبرونو لارې په سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې مېرمنې درلودلې چې هغوی فعالیت کوي، هغوی مخکښې دي او د ځان ابتکارات لري. په دې برخه کې هم تاسو د دې رول وسته. ډېره مننه ورتک صاحب. بله اوریدونکي راسره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. ستاسو اړیکه راسره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. بلې،
محمد فیصل مسلم یار من مدن وردګ څخه.
او فیصل مسلم یار، خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني.
مننه، خیر سه زما خو یو پیغام دی،
مهرباني.
زه د خورکین پښتنه کوم چې دې څومره وخت کې چې شعر او مخه کړه د کتابونو لیکلو ته، او دا ډېر کتابونه د لیکوالۍ په شو برخه
چې شي برخه کې دا مهم ده. مسلم یار سب، تاسو په دې برخه کې د میرمنو ونډه ته کوم نظر ګورئ؟ درسته ده چې موږ په ګڼو برخو کې فعالیتونه د میرمنو مهم ګڼل کیږي په دې ورځو کې او کوي دوی کارونه. په دې برخه کې تاسو د دوی فعالیت ته کوم نظر ګورئ؟
موږ وخت غاټ نظر وته ګورئ، ځکه چې هغه دي چې اسلام نظر کور کول شي دي. او دا ته وایم چې خدای په هر رتبه کې باید هغه مقام ولري، ځکه چې هغه وو ډاکټره برخه کې ده او ډېر په کار باندې وکړي.
په دې برخه کې رول مهم دی. ډېره مننه ستاسو نظر او پښتنه مو ځوابيږي. خو وروسته لدی چې ستاسو نو بد اړیکو خلاص شي، لږ وروسته به صفیه خور په ځواب نه درکوي. خبرونه ته خیر راغلی. بل اوریدونکي هم را سره شته، ستړي مشي. بلې، ستاسو اړیکه دا وخت سره وصل ده، خبرې وکړي.
السلام علیکم. ورته
خیر. وعلیکم السلام. ځان دې معرفي کړه. بلې، مهرباني. مننه، وعلیکم السلام، مهرباني. ښه، ته اړیکه دې پاکه نه ده. اړیکه دې پاکه نه ده. غږ دې ښه نه اورو نو تلیفون دې قطع کیږي. خو درنو اوریدونکو، وروسته بیا تاسو ته د ارزو شمیرې مو دي 0999 273 5. یعنی نو صفیه خور، څو اوریدونکو پوښتنې وي؟
تشکر. اول خو اجازه راکړئ چې د ټولو ورونو ټلیفونونه وکړو. زه غواړم درنو خویندو نه دا غوښتنه وکړم چې هغوی زنګ را ووهي، هغوی پوښتنه وکړي، هغوی خپل نظر راته ووایي، ځکه زه د ښځو لپاره لیکم.
خبرونه هم د دوی ده، خبرونه د ځانګړې شوې ده. بالکل.
او دا چې مثلا یو ښځه چې مخکخه کیږي، څنګه کیږي؟ دوی به دا علاقمندي لري، په دې باندې به غواړي وپوهېږي. زه د دوی نه هیله کوم. بیا د هغې نه وروسته ډېره زیاته مننه محترم تنګیوال صاحب نه. زه درته دا وایم چې زړګی باور وکړئ، هیڅ اصلا ماته یاد نه دي چې څو ټوټې شعرونه لرم. خدا راته یاد دي چې لومړنی شعر مې کوم و چې ما ولیکه، او دام راته یاد دي چې دا پرونه بله ورځ مې څه لیکلي دي. دا شی نه راته یاد دي، خو د هغې نه زیات نه. ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې او لورینې نه. جناب زواک صاحب، ما تر اوسه پورې 10 کتابه لیکلي دي، خو شپږ دي که ومې خپاره کړي، چې دوه مې په انګریزي باندې هم ترجمه کړی دي. او اوس مې یو کتاب چې لیکلی دی، اغنا سر دی، په دری باندې مې لیکلی. او درې څلور درې شیرونه می هم دی چې یو وی لیلا سراحت روشنی ته دای چې په کوم ورځ باندې هغه جنازه کابل ته راغله او یو می تیر کال په د اتم د مارچ کې ډاکټر صاحب نصری نوریا خیل ته لیکلای دواړه پښتنې خونه پیګم چولې ما په درې ژبه باندې لیکلای ما د پاره ډیره زیاته جالبه و هغه تم ډیره جالبه و چون امکاران ټول مختلفه ډله د په وزارت کې کار کوي د کار ټولنیز چارو وزارت کې کار کوي نو هغه هغه زما احساس همدا و چې دغه هغه شعر لیکلای او بل خبره ده چې فضل هادی ورور مخ کې جناب زدران صاحب دا ویل چې زما کتاب په دیرلس ورځو شپتم کې چاپ شوی په دې معنی کوم رو یعنی دی یو ځوان د عمر نه مخ کې چاپ شوی چې ډیر کلونه کیږي چې شعر لیکم
دیرلس ورځو کې
دیرلس ورځو شپته کې
شپته کې زما نه غټه
او بنان زما لوپټه تاسو نه غټه نو بنان کلونه کیږي خو پښتنه کې د شیدل ته پیدا شي چې په دې دومره کلونو کې انسان ډیر څه کولای شي چې وګړی یا ویل کی او انسانان پنځونی و کی خو تاسو پیږی چې موږ په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند وکړو د جنگ او جګړې او مهاجرت او مسافرت دا ټول چې سره یو ځای کې نو د حالات دومره بدو چې د دې مجال نه راکاو چې لیکنم کړی وای خبره کړیم نو هغه خطر دا شی دومره ډیر نه مې پنځیدلې په دې برخه کې ما باید اوس د سلو نم زیات کتابونه لیکلو خو
په
ته چې مې لیکلې دی هغه تاسو په اختیار کې
دی
او زما د زده کړې په اکلم پښتنه وکړه هغه هم تاسو ته زدران صاحب ویلی خو زه دوه ماسترۍ لرم یو په اداره او تجارت کې او یو په پښتو ژبو او ادبیاتو کې او یو پروجیکټ مینجمنت ډیپلوما لرم چې هغه مې بهر ترلاسه کړې ده او کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي نه فارغ
یم. تاسو له دې پوهنځي نه فارغ یې ولې کار په ادبیاتو کې کوئ؟ سیاست نه ستړي څنګه؟
نه خبره داسې ده چې زه د یو داسې کور بچی یم یا روزل شوی یم چې هغه ټول قاضیان او څارنوالانو زما پلارم څارنوالو پلانیکه مې قاضي وو ترونه مې قاضیانو د پلارنیکه مې قاضي وو نو هغه دا دغه درلوده دا هیله درلوده چې زه باید حتماً حقوق فاکولټه وایم اخیر خاطر یعنی ما وغوښتل چې دا دواړه سره
یو ځای وکړو
ادبیات او ژورنالیزم دواړو کې
بل اردن کې فیصل مسلم یار ویلې په څه شي برخه کوم ډیر لیکل کړی دی
دی باندې هم نه پیږم چې په کومه برخه کې خو خبره ده چې موضوعات ځکه شعر د شاعر د ژوند هنداره ده او زمونږ ژوند په ډیرو بدو حالاتو بدو شرایطو کې تیر شوی دی ښکاره خبره ده چې دا کوم حالات چې زمونږ په ژوندانه باندې تیریږي او هر ورځ لا اوسه پورې هم پای ته نه دی رسیدلی دغه پیسله دغه روان ده بیړۍ روانه ده نو دا شاعر به دغې بے تفاوت نه شي پاتې کولای یعنی په هر ډول چې په یو ډول نه یو ډول یو تړاو سړی د حالاتو سره پیدا کوي
تاسو ولې شعر د ژوند هنداره ده چې تاسو کتابونه راوځي ته باندې معلومیږي چې تاسو روانو حالاتو باندې تر ډیره شاعری کړې او تر ډیره مغنزاوري کې غوړې لدی لارې پیغام ورکړي په سیاست او ټولنیز برخې کې تاسو په رول باندې هم غږی ګوړاندې په خبرونه کې خوردونکو ته ورزو لومړی اوردونکو را سره په دې برخه کې شته چې ځان خپل معرفي کوي او خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي بلې مهرباني تاسو اړ کې سره وسل د خبرې وکړي دا اوردونکو را سره شته ولی خبرې نه کوي مونږی تلیفون قطع کړو بل اوردونکو ته ورزو د مخکې خزې خبرونه ده نن دوشنبه هر دوشنبه دا خبرونه دا خبريږي او که وړي را سره اړیکه ونیسي 0072255 او 0992035440 دا زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره زمونږ شمیرې دي اوردونکو را سره شته خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم زادران صاحب تاسو سلام او تر څنګ محترم خورتا سلام
کوم علیکم سلام ډیر
روغ بوي
ډیر مننه
وطن دوست سیم د قربان
وطن دوست لغربن نه
هو
مننه مهرباني مننه چې خبرونه زمونږ غوري مخکې کیږي څه بوي لغړی
قربان دې تعالی چې موږ په جامعه کې تاسو محترم او مخکې خواندې لرو دې باندې موږ ډیر ویار کوو خوشاله یې کنه خدای دې تاسو خواندې هم ډیر کې چې موږ جامعه پر مخ
مننه
لا سراوري ازنه د خورنه د درې پښتنې دی هغه دا اول دې سره څه احساس پیدا سره زړان څه یو احساس کیږي او چې سړی شیل لیکي یا چې څنګه متاثر کیږي دا چې متاثر کړه او ته احساس سره پیدا شي چې شیر لیکه
او
او د په کورنۍ کې بل څوک هم دیغون ته څوک ته چې شعر ولیکي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا شعر سره او وروسته حالات چې دي ډېر کړکېچن دي، دې سره څه توپیر لري؟ دا درې پوښتنې مې.
ډېره مننه. کورنۍ خول چې تر ډېره په قضایي او څارنوالۍ دغو موضوعاتو کې کار کوي او شعر په اړه معلومیږي چې د ژوند دانه هنداره ده، د روانو حالاتو په اړه به ته بنڅ لیکلې وي. بله نمونه په شعر کې کواورې تاسو به درته معلوم شي چې په ساړه یې ډېره شاعري کړې او احساس څنګه پیدا شوی. بله اوریدونکی هم را سره شته. وعلیکم السلام، مهرباني
ګرانه. تا کا خور ته د رادیو ټول کتون پر وینځ ته سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مننه.
ما یو کیچ را کړو او جوړ یم.
ډیر مننه، خیر اوسې.
او له خور جان څخه دا پوښتنه ده چې دا په څه حالات کې شعر ته مخ کې درد او خپګان کې په وخت کې د خوشاله په وخت کې کومي حالات نه ډیر
دا کړی دي. ډیر مننه. او تاسو دې هڅو ته په کوم نظر ګورئ؟ د میرمنو ونډه په دې برخه کې مهمه ده کنه؟ نور کارنو باید لیکوالی وکی. ډیر مننه، ستاسو پیغام خپور شو. خیر اوسې اوریدونکو، که ستاسو پیغامونه پاتې کیږي وروسته بیا راځو او کولی شئ د ښځو د فعالیت په اړه باندې په افغاني ټولنه کې موږ سره غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. شمېره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. بل اوریدونکي راسره شته؟ تخنیکی همکار زمونږ اړیکه روښ کړی و، ولې دا وخت نشو کولای چې نور پوښتنې واخلو ځکه وخت خپرونې هم ختمیږي، پوښتنې هم ډېرې دي. د شعر څو بیلګې به هم واورو، د دې د ژوندانه نورې برخې هم پاتې دي. تاسو لطفاً په دې اړه معلومات واورئ او که پوښتنې لرئ یا تبصره هغه زمونږ اکثرتونکي ماشین شمیرې ته پرېږدي، خو وروسته یو ځل بیا هم نوبت درکوو. مهرباني صفیه.
شکر، ډېر زیاته مننه. اجازه راکړئ چې د دې مخکینۍ پوښتنې زواب په دغه یو شیر باندې وایم.
مهرباني، دا به ډېر ښه وي.
او هغه دا دی چې په دغه ټولو کې چاونه کات د هو وطن خو ټول لوران دی. دا د یو شیر یو برخه ده.
یو برخه.
هو وطن خو ټول لوران دی، په دغه ټولو کې چاونه کات، یوازې سیند ژاړي او خندان ورزي. یوازې سیند ژاړي او خندان ورزي، زکه څنګه به وخاندي جانان وطن کې. لا پسرو وینو ککړ دغه بهان د داته پان سیندونه زمنګ په خله کل خندېږي. دانن تل تشړه د ټوله توبه توبه داسین هم نغږیږي. توبه توبه داسین هم نغږیږي. اے په ولا په وینو سور بهیږي. اے په ولا په وینو سور بهیږي. خدا وطن، وطن می ټول لا وران ده، په دغه ټولو کې اروا ډبه ده. یوازې سیند ژاړي ژاړي، خندا خو هم نه ورزي، څنګه به وخاندي جانان وطن کې. لا پسرو وینو ککړ هر ورځ نوی پیخه، هر ورځ نوی پاڼه د تاریخ سره راوزي. هر ورځ نوی پاڼه د تاریخ سره راوزي. هر ورځ ډلې ډلې مرګونی پیخ کیږي. هر ورځ ډلې ډلې مرګونی پیخ کیږي. اوس مو تاریخ بدلیږي، ځکه پاڼې سری دي. اوس په اوبو نه، اوس په اوبو نه، اوس په وینو.